یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د مسپخین 12 بجې شوې. لا زدي ډیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. روان نیم ساعت کې د غنو نور موضوعات تر څنګه ورې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې وکړې خو دغه مرستې په سمه توګه نه دي مدیریت شوې. د رمو له راپور سربیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لی وطن کارپو سره مرکه هم کړې. نور بس ته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد پر ضد مبارزه کې او د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وستایلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر کوي او په پاریس کې د بلوا ضد پولیسو زیړ واسکټو مزیرچانو ترمنځ له شخړو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت د فساد پر ضد مبارزه او اصلاحاتو په برخه کې لاسته راوړنې لرلې دي. نوموړي نن د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د قضا، کانکور، عدلی او دغه راز دولتي مقرریو په برخو کې اصلاحات راوستل شوي دي او تر ډیره د فساد پر ضد مبارزه کې ګټور اقدامات هم شوي دي. نوموړي د اصلاحاتو په برخه کې وویل
عمدتین خبره څه ده؟ پس د سپتمبر له 11 نه افغانستان سره ډېره سخته مینه وه، میلیاردها ډالر را وړه، ولی یې موږ اوبه عیار نه شو، ولی موږ سرکونه جوړ نه شو، ولی د ذهن په ناچه کړو نه شو، ځکه موږ د پیسو مدیریت نه کوو. شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله، تاسو ځان ته څه وکړو؟
نوموړي ویل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي نه کوي هغوی خپلې شخصي ګټې پالي. په روانه خپرونه کې د ولسمشر غني د جزئیاتو په اړه نور هم اورېدلی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنۍ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې یوې غونډې ته ویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. قریشي تر دې وړاندې له افغان مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره د سږکال په سپتمبر میاشت کې کابل ته تللی و. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وچل شوي او یا ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمانداني وایان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو پرون ماښام دولت آباد ولسوالۍ د بازار په لمنه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د پوهنې امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 11 طالبان ووژل او 14 نورې ژوبل کړي دي. یورش وایي په وژل شوو کسانو کې د ملا نصرت په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د فاریاب د دولت آباد د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. په پاریس کې د بلوا ضد پولیسو د زیړ واسکټو مزیرچانو ترمنځ له شخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. مزیرچانو چې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي دي د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بېګا هم موټرو ته اور ورته کړ او د ودانیو شیشې ماتې کړې. که څه هم ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پرېکړه به بېرته واخلي خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړي او له حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو تر منس د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي. پولیسو له پرون راهیسې 600 مظاهره چان نیولې دي. په پاریس کې د بلوا د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیس او د لومړي ځل لپاره زغروال وسایط ځای پر ځای شوي دي. د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحدان دي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډیږي خو تمه نه کیږي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. قطر چې د خلیج د همکارۍ شورا له نورو غړو سره اړیکې ترینګلې دي 13 اونۍ د سعودي عربستان د پاچا له لوري نننۍ سرمشریزې ته وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د دې شورا غړي هیوادونه دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس ته یو قطري چارواکي په حواله ویلي چې د دې هیواد امیر تمیم بن حمد السانی به د ریاض د نن ورځې په سر مشریزه کې ګډون ونه کړي. او د برتانیې صدر اعظم وایي که د هیواد پارلمان یې له اروپایي اتحادیې سره د برتانیا د وتلو موافقه رد کړي، برتانیا به له یو نامعلوم حالت سره مخ شي. تریزا می په یوه مرکه کې چې نن یکشنبه میل ورځپاڼې خپره کړې وویل د هغې د وړاندیزونو د ردېدو معنی به دا وي چې هیواد یې له یو ستر غیر قانوني حالت سره مخامخ شي. د پارلمان غړو ته خبرداری ورکړه چې دا اقدامات به د انتخاباتو سبب شي او بریکزیټ یا له اروپایي اتحادیې څخه د وتل به له حقیقي خطر سره مخ مخشي. دا برتانی د صدر اعظم دفتر مخکې د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې دا به د دسمبر په 11مه د پارلمان په ولسي جرګه کې د برتانیا د وتلو پر سر د رایو اخیستل وځنډوي.
خبرنامو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د نړیوالو مرستې په سمتوګه نه دی مدیریت شوی.
میلیارډ ها ډالر را موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خود سره مرسته وکړله. تاسو ځان ته څوک
د رامول راپور سربیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لی وطن کارپو سره مرکه هم کړې.
کارونه شوی دی او پیشرفتونه هم شکاره دی، اما دا کافی ندی. خلق راضی ندی، جامعه مدنی راضی ندی، او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی.
نور راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزیو ته د حکومتي پاملرنې وروسته د ځنګلونو او ونو ساتلو لپاره ولسی تړون کړی ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکي او سروې پړاوونه پای ته نږدې شوي دي. نور بس د اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي. او په نړیوالو موضوعاتو کې نن د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې د خلیج د همکارۍ د شورا غړو هیوادونو سرمشري روانه ده چې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 15.5 سپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع ولسمشر غنی وایي د فساد سره مبارزه جدي پرمختللی او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. ولسمشر غنی له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې فساد نه منونکي پدیده ده او په وړاندې مبارزه روانه ده. زما همکار نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړی د همداشې بره سره په سټوډیو کې د شفق سبستری مشه مهرباني وکړئ نور جزئیات
سره مننه. کور ودان سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له فساد سره د مبارزې او د اصلاحاتو دروستو په برخه کې شوي کارونه د پام وړ وبلل. ښاغلی غنی نن په کابل کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې له مقررو قراردادونو د دوسیو د سیړلو او داسې نورو نه یادونه وکړه. ولسمشر غنی وویل په مقرره کې شفافیت او سرعت رامنځته شوی او د غراز ډیر دوسیه په عدلي او قضایی ارګانونو کې سیړل شوې دي.
کی اعتبار داشت که یک مقرری به اساس روابط صورت نمید؟ دستگاه عدلی و قضایی ما کی باور داشت که تارنوال ما و یک قاضی ما به اساس فساد تصمیم نمید؟ باید داشته باشین که هزارها دوسیه سالها لاینحل مانده. امروز فصل خداوند دستر محکمه افغانستان دوسیا اگر بسیار بانه از یک رو برو بدگه است.
ده همدار از ویل چه ده اصلاحاتو ترسره کول چاته د ستونزو د جوړولو په معنا نه ده. او هغه کسان چې داسې فکر کوي چې د په خبره شخصي او ډلیزي ګټي په خطر کې دنه هیڅ چاته د کندې د کندلو په معنا نه ده. ولسمشر غنی همدار از ویل چې په مجموع کې د افغانستان خلک له فساد سره د مبارزې له حلو زلو خوختي او دغه راز هغوی غواړي چې اصلاحات باید پراخ او چټک شي. د افغانستان جمهور رئیس همدار از ویل چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر حیف او مایل شوی او هغه شان چې لازم و کارونه په بیلابیلو برخو کې نه دي ترسره شوی. خغلی غنی په دیاړه وویل
پس د سپتمبر له ولسم افغانستان سره ډیره سخته مینه و میلیاردها ډالر را بود ولی یه وګوبو عیار نشو ولی موږ سره کنه جوړ نشو ولی د زه بنا کې کنه نشو ځکه موږ د پیسو مدیریت نه کوو شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله تاسو ځانته څه وکړو او دا پوښتنې ته باید موږ ځواب ورکړو
په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او افغان چارواکو هم برخه اخیستې وه او د امریکا او بریتانیا سفیرانو خبرې وکړې او د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت ترسره شوي کارونه وستایل. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي اماموتو په دې مراسمو کې ویل چې له فساد سره د مبارزې په هکله شوي کارونه مهم دي، خو ده ویل چې لا هم په افغانستان کې ستونزې شته او د فساد جرړې باید له دې هیواد نه وایستل شي.
ډېره مننه کوو شفق صاحب. له جزئیاتو معلوماتو په اړه به په نورو خبري ساعتونو کې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو، خو په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمېر پخواني مسولین وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه شوې خو لا هم ډېرې ستونزې شته. له دې ډلې حسین فخری وایي چې فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ وړه شي او د اصلاحاتو په برخه کې جدي اقدامات وشي. له ښاغلي فخری سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې له فساد سره مبارزه د ملي وحدت د حکومت په موده کې څنګه پرمختللې ده.
اجرات شوی دا او نتایج هم سرگندی، اما دا کافی نده، باید دا اجرات توسعه پیدا کی او تقویه وشی او گزینشی کارونه او مسئلاتونه باید پکه دخیل نوی.
نو فخری صاحب، رئیس جمهور نن یادونه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې ډیر کارونه شوي، لکه مقرره، لکه عدلی او قضایی برخو کې د دوسیو سیړل او داسې نور. ستاسو نظر دغه کارونه رښتیا هم تر دغه حد سوي دي چې هغه باید ډیر د پام وړ وي؟
کارونه شوی دی او پیشرفتونه هم ښکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامعه مدني راضي نه دي، او روز هم شکایتونه دیر پاتی ده. باید دا اجراعات ادامه پیدا او که او توسعه او که او ده خلق رضایتونه جلب شی.
بله.
تروس دومره کارونه چی بود طول خلق راضی او شی تروس نه ده اجراعات شوی.
او رئیس جمهور وایی چه کم کارونه چه ده فساد سره ده مبارزه پا برخه که شوی او ده اصلاحاتو پا برخه که شوی دا ده پام وردی او هغه کسان چې له افغانستان سره مینه لري او غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي هغه ترې خوشاله دي، او هغه کسان چې د شخصي منافع او د ډلو منافع په سیګرزي هغه ترې خپه دي یا ناراضه دي. ستاسو نظر څنګه ده؟
دا خو طبیعي خبره ده چې همداسې باید وي، اما دا مسله هم شته چې ټول خلق راضي شوی نه دي، او هغه کسان چې خپل منفعت له لاسه ورکړي خو معلومدار ناراضي کېږي او شکایت کوي، اما د هغو شکایتونو دومره مهم نه دی د هغو شکایتونو.
نو فخری صاحب، تاسو چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیره تجربه لرئ، ستاسو نظر دوه درې موارد کوم مهم دي چې له دغه په عملي کولو سره هم فساد سره مبارزه چټک سي او هم نړیواله ټولنه او هم تاسو یادونه وکړه مدني ټولنه او ټول خلک ترې خوشاله سي؟
ولا باید د فساد سره مبارزه باید د مسلتون او قومي مسائل او سیاسي او کمپاینی او انتخاباتی مسائل سره ارتباط و نلری. فساد سره مبارزه باید گزینشی نوی، مسلحتی نوی، او باید دیده مسئله اجراعات یو شان بی، یو ار سوک چه که فساد بو که باید آقا ده عدلی و قضایی باید اتمن پیگرد بوشی او دیاغوی دوسیه باید عدلی و قضایی مراجع تا وسپارل شي. متاسفانه دا موضوع اوس دومره قوي او یو شان نه دي. بعضي دوسیه ډېر چټک اجرات کېږي او بعضي دوسیه چې ډېر غټ دوسیه هم دي، متاسفانه دومره جدیت په غوی نشکره کېږي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اداري یو تن کارپوه چې له تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړې، اوس هم ناجی صفای ته ځو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سمنګان ولایت د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سکل د دغه ولایت د بادامو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي رادیو ته وویل په دې ولایت کې سکل د بادامو حاصلات 3,152 میټریک ټنه وو. ښاغلی ارغندیوال همدارنګه وویل د روان کال په ترڅ کې څه باندې 1,000 بڼوال د بڼوالۍ په برخه کې روزل شوي دي. د ده په خبره د بڼوالۍ له نوي لارو چارو سره د بڼوالو د بلدتیا لپاره نندارېزي قطې جوړول او مسلکي کارکوونکي ګمارل نورې هغه هلې ځلې دي چې د بڼوالۍ د پراختیا په موخه ترسره کیږي. د یادونې ده چې د سمنګانو بادام نړیوال شهرت لري. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نورو فعالیتونو ترڅنګ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د بادامو صنعت ته وده ورکړي. په نیمروز ولایت کې یو شمېر بزګران او مالداران د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له شویو مرستو هرکلی کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې به د وچکالۍ ځپلو ستونزې تر یوه بریده هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,320 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1,180 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1,530 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره املوي. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې په همدې صفه په رڼا توګه اورئ. اوس هم یو بل اقتصادي ریپورت لرو. د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزیو ته د حکومتي پاملرنې وروسته د ځنګلونو ونو ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. د یادې ولسوالۍ د ورژنه کلي قومي مشر زمیر خان زدران از رادیو ته ویل ل دې ورسته کا د چا د جلغوزي او یو ونه وهله نګدې یو نیم لک افغانۍ جریمه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د پکتیکا د خلکو له دغه پریکړې د هر کلی ترڅنګ له خلکو سره د تخنیکی زنمرستو خبره کوي. یوسف خان زدران د موضوع تعقیب کړي او پر راپور لري.
ورسته الله غی چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه پډيري دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې کڅوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یاد ولسوالۍ د اورجان کلي یو قومي مشر زمیر خان زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزي ونې په سر نږدې 1,500,000 افغانۍ جریمه ایښې ده.
کام په اتحاد باندې زون غوږی باندې مو باندې کا پاکستانی کلدار قیمت ولا غوږ کا مونږه والا 3000 افغانۍ کناختاری وو یو نه کړو په اندا د پاره به مو ګټه اوس نه اخلو. اوس په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاقون وکړو او ټول کام په مشترکه باندې چې کاچا د زون غوږی ونه وو هلا ځوانی ملاته کلدار نه غو باور کوي.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي زالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زدران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډیر لرګي له خپلو میلو برابرول. دی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیی خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغه پریکړې خوشاله کړي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق کړي.
ساتنې وزارت تلاش کوي چې په هغه ځایونو چې مثمر ځنګلونه شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق شي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کنندگان په ښه طریقه کول شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وی چین ته تر دې دمه 1500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوی چې ډیره برخه د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمی وی د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډیرېدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوو ستاسو نادرانو دوستانو چې ازادي رادیو ته غوږ کیاست. د اداري فساد په وړاندې مخکې تاسو ته رپورټ هم لرلو او د دې ترڅنګ مرکه مو هم لرله. رزو کابل خاریانو نه اورو چې دوی د اداري فساد په برخه کې د شوو کارونو څخه څومره راضي دي.
میرزمان وفادار دومره فساد شوی دی چې شاید افغانستان په تاریخ کې وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه په فساد کې غرق دي، خصوصا محاکم، سرنوالی او نور ځینې ارګانونه. دغه زموږ ټول چارې ټکن کړي دي. واده ډېرې کېږي خو یو نیم وړوکی څوک بینیولی هم وي، واده غټو ته لاس نه ور وړي. د مثال په طور داسې خبرېږم چې غټو فسادګرو حتی په سرنوالي کې تحقیق ور نه شوی، مګر دومره جرأت مې شکه نشته چې د هغو نوم واخلي. په نوره نړۍ کې که څوک فساد کوي په مغه لحظه کې خلک تر خبرېږي. دلته فسادګر مافیا دومره قوي دي چې حتی وایي چې دوسیې موجودې دي، هغه دوسیې محاکمو ته هم نشي تللی او پرېکړې هم نشي پکېدای او خلک هم نه ترې خبروي، نوم یې هم نشي اخیستی. بنان فساد ډېر زیات دی او دغه وطن یې وخوړ.
ما نوم ایمان الله ده. فساد خو عموما په هر اداره کې فساد موجود ده. په خونی نظام نه د کرزی د وخت نه فعلی وخت کې لږ فساد کم شوی ده، خو فساد په عموما اداره کې دوست بل خصوصا په د تذکیرو په کې ریاست کې فساد ډیر موجود ده. دغه چې کې لږ پامو کې د تقاوت شوبې کې هم فسادونه موجود دي چې د خلک ډیر پتنګ دي، د خلکو کارونه پاتې کیږي فساد په واسه، یا ونه رشوت غواړي یا دوی واسه نه رسیږي چې رشوت ورکړي کارونه پاتې کیږي. نو عموما په غونډو ادارو کې فساد سره خو بیا هم د پخوا د وخت نه فساد لږ کم شوی ده.
از زمان محمد صابر بر لوی چې کم شوی ده، د افزایش پیدا کړی زیاد شوی ده او په ټولو ادارات کې خصوصا قضایي سیستم کې. خو یو موضوع ده چې خو کنور ادارو کې فساد زیاد یا کمی بیا قضا د فساد نهاری حداقل یغه یو جلوگیری کیږي. مشکل داده چې هر قاضی سر به سارم واسه میگو تاسو چی وګوری بیخی شخصی معاملو روانده میلمسیاگانی کیگی او بالکل فساد به حد زیاد ده. یا خو اداراتو که در مادر تعرضو که چی مثلا اقای یو نفر مثلا چی فساد که یا وزیری یا وکیل یا مثلا ماموری یا مدیری پر صورت منتا اقای محکمه دسپال کیگی محکمه کم فساد شده، امنیتی اوزو که فساد شده، پا وزارتونو کشته، یعنی پا ثبوت شده و پا زمن که خپل قضا سیستم نیمو گفت تاس قضایی سیستم چه جور نیستی او که نور ادارات که موسی بر صورت نتیجه نبرگی او اصل مجازات و مکافات اصلا رایج نده. وقت چه مجازات نی اقا که نورم فساد عوج نیستی چون مجازات نشته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله موضوع نن د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو سرمشریزه روانه ده. تمه ده چې د قطر امیر به له دې هیوادونو سره په اړیکو کې د سخت کړکیچ له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. بلره نور تفصیل زما همکار احمد تکل را کوي. تکل صاحب، د غونډه کله او په کوم ځای کې جوړیږي؟
ډیر مننه. په خلیج کې د امریکا د متحدو هیوادونو د ډلې مشران د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې راټول شوي دي، او دا په تاسیال کې ده چې لکه چې تاسو هم یادونه وکړه، له قطر سره د دې هیوادونو اړیکې سخت کړکېچن شوي، او اټکل کېږي چې د قطر امیر به په دې غونډه کې غایب وي. د ترکیې انادولو خبری آژانس د یوه قطري چارواکي په حواله راپور ورکړی چې امیر تمیم بن حمد الثانی به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، او پر ځای به یې د دولت یو وزیر غونډې ته ورشي. د خلیج د همکارۍ په شورا یا جی سی سی کې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر غړیتوب لري. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د تیر کال په جون میاشت کې په دې تور چې قطر په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي، له دې هیواد سره خپل ټول ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې قطع کړل. قطر البته چې دا تورونه رد کړي دي. د جی سی سی یا د خلیج د همکارۍ د شورا تقریبا اکثر غړي د امریکا متحدان دي، او امریکا چې په قطر کې پوځي اډه لري هم له قطر سره او هم د دې شورا له غړو سره ډېر ښه اړیکې پالي. متحد ایالاتو د دې کړکېچ د حل لپاره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه.
بله، په داسې حال کې چې د خلیج د همکارۍ د شورا لغړو هیوادونو سره د قطر اړیکې سخت کړکېچن دي، دا غونډه به پر کومو مسایلو بحث وکړي تکل سي؟
د خلیج د هیوادونو د غونډې یا سرمشریزې په اجنډا کې د بحث موضوعات خورا زیات دي. دا د نړۍ یوه ډېره حساسه سیمه ده، هم له اقتصادي پلوه او هم له سیاسي پلوه. د جی سی سی اکثر غړي هیوادونه په دې اکثرو هیوادونو کې سنی نظامونه واکمن دي، او دا اکثر دا د متحدو ایالاتو متحدان دي، او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د ایران سره خورا زیات کړکېچن اړیکې لري، او دا هیوادونه د قطر نه پرته، البته د قطر په ګډون وبخي، له متحده ایالات سره ډیر نږدې اړیکې پالي، او د ایران سره هم د دوی اړیکې په دوه دلایلو، هم د امریکا سره د ملګرتیا په خاطر، او هم د ایدیولوژیکو او د مذهبي تفاوتونو لکبله د دوی اړیکې هم له ایران سره کړکېچن دي. نو دا دوه دلایل دا هیوادونه ډیر متحدو ایالاتو ته نږدې کوي او د ایران په وړاندې دروي. دا موضوع کېدای شي چې په دې بحثونو کې خورا مهمه وي، او ضمناً د تیلو مسایل هم شته. او په ترکیه کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي په قنسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل قضیه هم شته چې له دې کبله سعودي عربستان تر سخت نړیوال فشار لاندې دی. نو دا ټول هغه مسایل دي چې په دې غونډه کې تمه ده چې بحث به پرې وشي.
ډېره زیاته مننه کوو تکل صاحب. کور ودان دا چې د کابل چاپ نننۍ وګڼو کوم مهم مسایل راخیستي، له دې به مو اجمل تورمن خبر کړي.
ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې تیره ورځ له روسي چارواکو سره کتلي، او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې په مسکو کې د امریکا سفارت نه په دې اړه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد له روسي چارواکو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د حل سیاسي لاره او خراتونکو یوازې د افغانستان د خلکو په پریکړې پورې اړه لري، نه د نورو هیوادونو په طرحو پورې. په مطلب کې دا هم راغلي چې خلیلزاد دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره کړي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې زلمی خلیلزاد ویلي امریکا او روسیه به د حل له یوې داسې سیاسي لارې ګټه وکړي چې د ترهګرۍ او د مخدره موادو ګواښونه راکم کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې طالبان له امریکایانو سره د بندیانو په خوشی کېدو هوکړې ته نږدې شوي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي د طالبانو یوې باوري سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د دوی مرکچي پلاوی له امریکایي لوري سره د افغان دولت له زندانونو د زرګونو طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر هوکړې ته نږدې شوی دی. دې سرچینې ویلي چې دغه کار موخه د سولې د ټینګښت لپاره د باور فضا رامنځته کول دي. خو هیواد دولتی ورځپاڼې بیا لیکلی چې افغان ځواکونو پرون سهار په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات او 11 افغان عسکر یې ورنه آزاد کړل. په مطلب کې وړاندې راغلی چې دغه عسکر چې د پولیسو او ملي اردو سرتیری دي له تیر یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په بند کې و. او بیسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي د انتخاباتي کمیسیونونو وروستیو دریځونو د انتخاباتو پروسه بې اعتباره کړې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر نور محمد نور د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ اختلافاتو او په دې پروسه کې د حکومت مداخلې ته په اشاره سره ویلي چې د کمیسیونونو کړنو د انتخاباتو ملي پروسه بې اعتباره کړې او د حکومت ذلیل لوړپوړي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم کمیسیون په خپلو چارو کې ناکام بولي او وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه نشي کولای چې پارلماني او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په سمه توګه مدیریت کړي.
مننه کوله ملتیامو. اوس به مو درته رضوان مراد د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لغه وروسته به نور بس ته ونیس پروګرام مرسلین ارسلا وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د ملي والی د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې هغه کسان د اصلاحاتو مخه نیسي چې خپل شخصي ګټې پالي. ولسمشر دا څرګندونه نن په کابل کې د فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. دا فاریاب امنیتی چارواکی وی د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وژل شوې دي. په پاریس کې د بلوازد پولیسو او د زیړ واسکټو مزهرچانو ترمنس له شخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونو چې د امریکا متحدان دي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډيږي خو تمه نه کیږي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. او د برتانیې صدر اعظم وایي که د هیواد پارلمان له اروپایي اتحادیې سره د برتانیې د وتلو موافقه رد کړه هیواد به له یو نامعلوم حالت سره مخامخ شي.
نور بس دی. شکست سکوت.
به نام و یاد خدا به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال از تلاش ها برای حضور دوباره زنان در ادارات عدلی و قضایی افغانستان به ویژه قضا می گذرد و در حال حاضر تعداد زیادی از قاضیان و سارانوالان در نهادهای عدلی و قضایی کشور را زنان تشکیل می دهد. اما هنوز نیز به دلیل مشکلات امنیتی و نبود فضای مسئول کاری تعداد زیادی از ولایت شاهد عدم حضور قضات و سارانوالان زن در نهادهای عدلی و قضایی است که این عدم حضور آنان سبب محدودیت و یا مشکلات در برابر زنان برای دریافت عدالت شده است. درن اوریدونکو، په تازه اقدام کې ولسمشر غنی اعلان وکړ په هغه ولایتونو کې چې د خزینه قاضیانو او سارانوالانو شمیر کم او یا په نشت حساب دی په یادو ولایتونو کې به د کار او دندې ترسره کولو په صورت کې خزو سارانوالانو او قاضیانو ته 10% تشویقي معاش ورکړ شي تر څو هلته دنده ترسره کړي. د نن ورځې په خبرونه کې مو د خزو قاضیانو او سارانوالانو د فعالیتونو پر وړاندې پرشته فرصتونو او ستونزو او دغه راز په عدلي او قضایي ادارو کې د خزو دعواو او عرایضو ته په رسیدګۍ خبرې کوو. مهمان برنامه ما بانو نسرین نیلم رسا فعال مدنی هستند. ضمن خوش آمدید به برنامه. میخوایم پرسش نخست را با ارزیابی شما از فرصت‌های موجود کاری برای زنان در ادارات عدلی و قضایی افغانستان بپرسم.
اولا عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بعدا برمیگردیم به سوال شما. در کل خب که ببینیم هر زمانی که یک زن میاد در یک جامعه یا در اجتماع کار میکنه 100% مخصوصا جامعه سنتی مانند ما مشکلات را مجبور هستن اینا متحمل شون تا بیان به از حاشیه‌ای که هستن بیان به صحنه و کم کم وارد عمل شون. برمیگردیم به گفته های شما که یکی از روز چهارشنبه در یک مجلسی که جناب دکتر صاحب اشرف غنی گفتن 30% ما میاییم معاشات زنای سارانوال و خانم های قضات بلند میبریم. در کل بعضی متاسفانه بگویم یا شوربختانه بعضی از دوستان ما متوجه شدم که آمدن یکی از قانونهای اساسی را که عدم تبعیض بین زن و مرد باشن به دلیل آوردن و گفتن نباید هیچ حقی ندارن که مثال بر بانوا بیشتر امتیازشان شده و از آقایان کمتر، در حالی که یک نوع تبعیض تبعیض مثبت است. ما در قانون داریم تبعیض مثبت که میتونه به خاطر مشوق ساختن و یا به خاطر امی تمام امکاناتی که میبینن که برای یک مرد مهیاست و برای یک خانم مهیا نیست، ایره میخواین به نحوه جبران کنن. از این لحاظ میان دکتر صاحب آمدن گفتن که ما میایم 30% معاشات بلند میبریم.
علت در چی است؟ گمی تو یک فضای با وجود اومده تا رئیس جمهور مجبور به ایشوا که یک تبعیض مثبت رو بیاره و خانم ها را تشویق به این کنه که شما بیاین با 30% معاش بیشتر یا تشویق شما در ادارات نهادهای عدلی و قضایی کار کنین. آیا فضای کاری تنگ است، مشکلات وجود داره و یا تعداد کادرها در این بخش دیداشون کمتر است؟
خب در کل این دو دلیل میتونه داشته باشه، یکی شرایط فرهنگی و شرایط امنیتی که این دو دلیل عمده باعث میشه که خانم ما بیشتر فعالیت نکنن و بیشتر مثال یک قاضی یا سارانوال نتونن شون. به یه لحاظ مخصوصا در ولایت دوردست که ما میبینیم برشان امکانات بسیار کم است و از این لحاظ که امکانات کم است و چون یک جامعه سنتی است و سطح سواد مردم خیلی پایان است و به یک دیدی تبعیض‌آمیز جنسیتی به اینها منگرن و متوجه میشن که چرا ما مثال بدلیلی که ما چرا مثال یک زن بخوایم بر ما حکم صادر کنن. به این لحاظ اینها باعث میشه که بیشتر خانم ها به حاشیه رانده شون. ولی زمانی که دکتر صاحب میگن که من 30% بالا میبرم معاشات تانه، از این لحاظ یک از دلایلی که میتونه داشته باشه همین است که یک نوع تشویق شده اینا تشویق شون بیان به سر کار و خانم هایی که مثال از لحاظ شرایط فرهنگی که تحت مجموعه مرد سالار یک جامعه مرد سالار و جامعه سنتی برمیگردن، اینا بیان بگن که ما به شما اینی معاشات تان بالا میبریم، شما بیاین کار کنین. و چون که خشونت علیه زنان فوق العاده در ولایت بیشتر از شهرها دیده میشن، اما به لحاظی که یک زن نیست که به قضایای اینا رسیدگی کنن و بتونن که دست خانم های دیگری را بگیرن، به لحاظ اینها نمیتونن که خانم های دیگر از حق خود دفاع کنن. به لحاظ اینا اومدن دکتر صاحب یک از کارکردهایی که بسیار خوب است به نظر من، یک از کارکردهای بسیار مفید است که تبعیض مثبت میان روی کار میارن و به خانم ها وعده ایره میده که 30% معاشات چونه بلند میبرن.
در مورد موانع سنتی و فرهنگی شما گفتین که در ولایت وجود داره، امی موانعی که باعث عدم حضور زنان در قضا شده چقدر مانع رسیدن زنای دیگه که اونجا دعوا دارن به عدالت شدن و انبوه حقشان که اینا میخواین براز دعوا میکنن، چقدر مانع ایجاد کرده برابر ازی؟
خب در کل ما یک چون که گفتم قبلا برمیگردیم به سخن قبلی ما که گفتم یک زن خودش وقتی میگه من بیام پیش یک مرد بشینم و از قضایای خودم که مربوط جنسیت خودم میشه به این بگویم، شاید بر من شرم باشه و یا یک تابویی است که نمیتونه اینا بشکنانن چون امی سطح سوادشون سطح تحصیلشون خیلی پایین میباشه. به این لحاظ اما امرا یک خانم که بخواین بیان اینا صحبت کنن و آزادانه میتونه حرف دلشون بیان کنن، یک از دلایلی است که میتونه بسیار زمانی که یک خانم در صدر بخش قضات و سارانوالی نباشن، این میتونه که یک مانع و یک صد بسیار بزرگ را برای ایشان ایجاد کنه و یک پرده باشه بین این خانم و یک مرد دیگه که میتونن که قضایشان حل کنن.
وضعیت را چگونه میبینین در مقایسه با گذشته یا بهتر شده در بعضی از شهرهای بزرگ ما؟ شما این وضعیت ها خانم ها بتونن با کار در نهادهای عدلی و قضایی بتونه و امنانشان امو عدالت را برسانن؟
خب در کل 100% کار خیلی جریان داره و این نیاز است که وقت بیشتری بالایی صرف شود و بیشتر کار شود، اما تا جای میتونیم خوشبین باشیم در این مورد. مثال میتونم بگیم که هرات یکی از شهرهایی است که خیلی از خشونت ها ثبت میشه. به خاطر چه؟ به خاطر که اوج حداقل خانم هایی است که به قضایای اینا رسیدگی کنن. وزیر لحاظ این ایج ثبت میشه، اما ولایات دیگر اصلا ثبت نمیشه. چرا افتاده و جا خیلی هم فجایعی بسیار بالایی صورت میگیره، خشونت علیه زنان و خشونت زن علیه زن، اینا تمامش صورت میگیره، لیکن چیزی نیست که ثبت شه و اینا مطابقی که یک اینا رو باعث میشه که برسه به یک جایی را اینا رو نمیتونن بشکنن به خاطر همین دلایل فرهنگی که بیان کردم. به این لحاظ من خوشبین هستم که میبینم خوشبختانه روز به روز خوبتر شده میره و حداقل تقریبا در سراسر افغانستان 260 کرسی مربوط اینا میشه، مربوط خانما میشه، اما بازم خیلی عدد کمی است. یارقام باید خیلی افزایش پیدا کنه تا که یک قشری که نیاز به کار داره و اینها باید به یک نوی وارد خود صحنه، وارد اجتماع شون، کار صورت بگیره.
بله، شما در مورد تشکیلاتی که اشاره کردین که خانم ها وارد کار نهادهای عدلی قضایی شدن، ما شما یک خانم را در سال گذشته شاهد بودیم که اونها در شورای عالی استر محکمه هم عضویت گرفتن برای بار نخست. این کارهای رسمی است، در حد غیر کارهای غیر رسمی چقدر امی آگاهی اومه صورت گرفته؟ چرا مردم مثلا هنوز هم ضدیت نشان میده با کار خانم ها در قضا و سران ولی و اینا؟ آیا آگاهی صورت نگرفته، به مردم آگاهی دادن شده و یا هم مشکلات از طرف های مخالفین که هستن از طرف اونا صورت میگیره؟
خب در کل هر آن چیزی که ما میبینیم جامعه خیلی مهم است، سطح سواد و سطح آگاهیشان و اینا تعیین کننده ای است که باید افراد جامعه چی کنن. از این لحاظ زمانی که ما میبینیم برمیگردیم به گذشته، یکی از بسیار مثل‌های عامیانه است که زن چی به کار، زن چی به صادر کردن یک حکم، یعنی زن باشه بر من یک حکم صادر کنه، ای به غیرت مردانگی ما برمیخورده. از این قبیل الفاظ ما زیاد داریم که مثال بارها شنیدیم و فعلا که در این قرن بسیار گسیم بارها ما میشنویم افراد تحصیل کرده ما. به این لحاظ اینا موانعی است که ایجاد میکنه صد راه خانم ها و نمیگذارن که حداقل توانایی اینها رو نادیده میگیرن، با وجودی که خیلی توانایی بیشتر شاید از یک مرد داشته باشن و در اگر در ادارات اینا راه پیدا میکنن و میان کار میکنن، تبعیض جنسیتی صورت میگیره، چون با وجود که هر دویشون یک کار میکنن اما میگن نه این خانم است، چون که مثال خانم ها تواناییشون بیشتر نیست، کم است، این باید اینه قماشه بگیرن و دیگه ای که مثال یک مرد است شاید پایینتر از این کار کنن، رتبهش پایینتر از این باشه، معاشش بلندتر میگیرن. به لحاظ تمام مشکلاتی است که در جامعه باعث میشه که افراد جامعه به اهداف و تارگتی که دارن نرسن.
بسیار زیاد تشکر. میخواییم بار دیگه موضوع برنامه را بشن آینده عزیز بگویم. امروز بالای مشکلات خانم ها در بخش قضا و همچنان تعهد وزیر جمهور به خاطر افزایش 30% معاش کارمندان زن در نهادهای عدلی و قضایی در ولایت با صحبت میکنیم. در خبرانی داری کشمیری دی 0-2-3-5-5 بلش میرم در 0-9-9-40-15-40. با استفاده از این شماره میتونین با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، یک شنونده داریم، میشنم کی هستن، از کجا؟ بله سلام.
بله مرسلین. بله مرسلین السلام، سلامون تاسو سلام
علیکم. سلام بیرم منم.
تاسو د ازلی رادیو ټولو کارکونکو ردونکو تاسو د ملمنیه تاسو سلامونه مدني فعالیت.
ډیر ښه راغلاست.
بله دا ارشات روشان حقیقت دی چې دا اوس موږ ما بار په نورو پروګرامونو کې ویل دي چې ښځه یو مور ده، ښځه خور ده، ښځه د ژوند ملګری ده، ښځه د ژوند دیوا ده، ښځې خدای تعالی په اسلام کې لوړ مقام ورکړی دی او د حقوقو په عرصه کې نو وګر چې هغه حقوق موږ نه دي ورکړي، موږ د اسلام دعوه کوو خو موږ یې پرات کوو. خبره دا ده چې د افراطیت نه تیر شو، دغه قانوندانان چې اوس یې دا قانون یې اساسي جوړ کړی، دغه هم د مور په غېږ کې تربیه شوي که دوی په ځان وپوهېږي، دا چې نن خپل د مور په ضد یا خپل د خور پر ضد راپورته کېږي وایي په قانون اساسي کې دا نهشته، دا اصلا دغه مور روزلي دي، دغه خور روزلي دي، دغه ښځه یې د ژوند ملګرې ده. په هر صورت خرافاتو رواجه شته او مرسالاري و زورمنسالاري و زورواکي شته، خو بیا زما خپل د خون صحیله داده چې متینه مبارزه وکړي، مبارزه په کار ده. ستاسو د مېلمنې ځین پوښتنه دا ده، جمهور رئیس محمد اشرف غني چې دا تشویق وکړي چې مقصد ښځو ته و 10% د دوی معاش لوړېږي او د 10% به خبرې هم راپورته شوې، فکر نه کوي آیا هغه نامنۍ چې په ولایتونو کې دي، یعنې دا مظلوم کشر ښځه یو مظلوم کشر ده، نر زړه نه شه کولی نو ښځه به دغه تشویق په زړه شه کړي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې څنګه کېدلی شي خوندو چې تاسې د دې قانوني اساسي او جوړوونکو ته چې نن ستاسې دوی وایي چې دا کار ښه نه دی، څنګه کېدلی شي چې دا مرسالاري ختمه شي او دا ښځې د نورو سره یو ځای شینی او د خپل د حقوقو پرسه کې ودی ته قناعت ورکړي قناعت یې نشي حاصله دلای.
بله ډیر مننه نستاسو د سیمې پاره کړته ودلته څونه زمينه مسايده دی لپاره چې دغه فرصت نه خزي استفاده وکړي او په قضایي او عدلي ادارو کې کار وکړي تر څو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ډیر ستونزه میرمنو ته متوجه د پولیسو کې تر څو دا دی وکړي شي د خپل د خويندو او د خپل امنوانو د غستونزې حل کړي.
مرسلین مرسلا زه خو ستاسو په راډیو کې رسمیت هم نه لرم ستاسو خبرنګاران مر سره مصاحبه هم نه کوي. زه اکثره وخت په مجالسو کې د علماو چکشنم د ښځو حقوق بیانوم خلکو خلک تشویقوم علماو ته وایم چې په قران کې دغسې دی د خدای په کتاب کې دغسې دی. هغه بعضې علما چې نو کوي تندره ودي هغه ما ته ډیموکرات وایي وایي ته ډیموکراسي د ښځو د حقوق دفاع کوي او بعضې علما چې نو کوي بیا نره ودي معتدله دي هغه بیا پوهېږي په دې خبرو باندې باوجود د دې زموږ په سیمه کې په جوزجان کې د ښځو حقوق تامین دي په ښار کې ولې چنچار اطراف د جوزجان نه هم نه دی نو یو سړی چې نر چې نام نه ځای نه شوتلی نر خپل د حقوقو دعوا نه شي کولی نو ښځه به چیرې دعوا وکړي.
ډېر زیاته مننه تاسو نه مننه چې اړیکه مې ولې. بله پرسش شنوندیم و میایم. اینا در مورد تصمیم رئیس جمهور گفتن که تصمیم رئیس جمهور اقدام نیک از ایبخش، اما با توجه به تهدید فیزیکی که متوجه کارمندان ادارات دولتی در مجموع است به طور خاص در برابر کارمندان زن در نهادهای عدلی و قضایی، امی تصمیم رئیس جمهور با توجه به این مشکلات چقدر عملی است؟ چون خانم ها تهدید فیزیکی در برابرشان میبینیم و محدودیت های دیگر اگر به جا بگذاریم.
بلکل یکی از چالش های بزرگ که صدر راه خانم ها قرار میگیرن این است که زمان اگر به نفع یک متقاضی اینا حکم صادر میکنه و به ضرر یکی دیگه ای تمام میشه، این باعث میشه که اینها بیان از راه غیر مشروعش بیان به اینها تهدید کنن و یا به اینها از هر نوع بترسانن که احیانا اگه احیانا تو به حکم به نفع ما صادر نکنیم برای تیزاب میپاشم و یا اختطاف هزار یک نوع ما مشکلات داریم در جامعه افغانستان ما. این بزرگترین چالش در کل میتونه بر خانم ها باشه، البته فقط بر خانم ها هم بوده نمیتونه، در کل در بخش تمام قضایا و قضات و سالنوالا میباشه. اما تنها کاری که میتونن این یک نوع تشویق کردن است که رئیس جمهور آمده با وجود تمام چالش ها میان تشویق میکنن که شما بیاین به هر ولایتی که هستین حداقل از خود ولایتتان بر خود یک نماینده و یک سالنوال و یک قاضی انتخاب کنین تا خانم های خود راحت باشه. خانم های خودتان 100% زمانی که یک جامعه مرد سالار باشه به هیچ وجه اجازه نمیده که خانمش بره پیش یک مرد بیه تمام حرفایش بیان کنه. از این لحاظ این تمام مشکلات و چالش ها رو در یک اجتماع می باشه. اما ما امیدوار هستیم که جناب دکتر صاحب چیزی که گفتن اشرف غنی که ما عمل میکنیم، اینا تعهد عمل دادن و عمل کنن به کارشان و معاشات اینا رو به نحوی تو بالا ببرن و اینا بیشتر تشویق شون و مردم ما آگاهی شان بیشتر شود. وزیر لحاظ باید این نیاز داره که مولوی صاحبا در تکیه خانه ها در مساجد در نماز جمعه بیاین یا آگاهی را به اینها برسانن که زن هم من حیث یک فرد جامعه یک مسئول است در قبال همه ما و باید نیمه پیکر جامعه ما را زن تشکیل میده. اینا باید بیاین در صدر و قرار است که ما مجبور هستیم به خاطر یک کار ما پیش برو یا امیراه کارهای جدید ما نیاز به یک زن می داشته باشیم. به لحاظ اینها از یک نوی که میتونه آگاهی را بیان کنه به همه برسانه ای است که میتونن مولوی صاحبا یک از مهمترین بخشایش این کار میتونه باشه.
بله در قانون گفته شده که هر متهم حق دسترسی به وکیل مدافع را دارند. بنان ما شما امروز کادرهای هم در بخش خانم ها داریم که اینا وکیل مدافع خوبتری هستند و میتونن خوبتر از حقوق خانم ها دفاع کنند. به خاطر ترویج امی کار خانم ها و یا به امی امون نگرش منفی و یا دید منفی که در برابر کار خانم ها وجود داره، فکر نمی کنین که انتخاب وکیل مدافع زن از سوی زنان که دعوا دارن میتونه یک راهی خوبتری از به خاطر ازی که امی وضعیت عادی شوه و همگی با لای خانم ها اعتماد کنن و خانم ها بتونن با دل جمع کار کنن تا هر کس یک وکیل مدافع زن انتخاب کنه برشان خانم هایی که ادعا دارن؟ چون شما بیشتر گفتین که خانم ها میتونن کار بهتر به امنوارشان کنن نسبت به کس دیگه بمونه از قضونو دفاع کنن.
بالکل. خب ما یک مثال داریم میگیم باز با باز کند پرواز. یک خانم بسیار خوب میتونه خانم دیگر درک کنه، تحت کدام شرایط است، میتونه خود به جای او قرار بده، تمام اینا رو میتونه درک کنه و در این حال که تونس زمانی که درک کنه بسیار خوب میتونه از دفاع کنه و یک وکیل مدافع خیلی خوب باشه از حقوق یک زن در تاکیبی یک مرد که اصلا یک هنوز نمیفهمه که چگونه یک خانم کدام شرایط سپری میکنه، تحت کدام شرایط روحی است، کدام شرایط فیزیکی است، فقط میتونه به خاطر نفعی که بهش میرسونه یک دفاع کنه یا به خاطر امو پول و مزدی که میگیرن بین وکیل مدافع شود، در حالی که اگر یک خانم شود به مراتب صادق‌تر نسبت به یک مرد میباشه که به یک هم نوش کار کنه.
بله، در مورد کار خانم هاش ما شما شاهد خشونت ها هستیم در ولایات و بیشتر قضیه هم در محاکم ثبت شده. علت عدم رسیدگی تو بالا ما شما قضیه بزرگ را شاهد نیستیم که به دلیل خشونت یک کس مجازات شده باشه، علت چی است؟ آیا امین نبود کارمندان چی نیست، کارمندان زن نیست در نهادهای عدلی و قضایی و یا در برابر از این بی‌تفاوتی صورت میگیره؟
خب در کل زمانی که گفتم یک خانم میتونه درک کنه نسبت به یک مرد به خاطر این است که میفهمن هم نوش در چه حالت قرار داره. از این لحاظ ما در قانون اساسی یک بیشتر قتل‌های ناموسی را از 2 سال بیشتر برشان مجازات تعیین نکردن. 2 سال حد اقلش و حد اکثرش 2 سال است که به یک قتل‌های ناموسی اینا پرداخت میکنه و بیشترین خشونتی که اینا میکنن اینا برمیگردونه به قتل‌های ناموسی و او را اقسم جلوه میته. اگر یک خانم باشه وکیل مدافع او به هیچ وجه و یا اگر قاضی یک خانم باشه به هیچ وجه نمیگذاره که حق هم نوش زایی شود، چون میدانه که این در اثر کدام دلایل این گونه مثالی حالات برشون پیش آمده.
در مورد ولایت ما شما در بیشتر ولایت شاهد ازی هستین که بعضی از مشکلاتی که وجود داره بعضی از امو دعوای قضایی و حقوقی که وجود داره در اغلب موارد از سوی جرگه ها و نشست های قومی و یا بزرگان فیصله میشه. این نشست ها چقدر دانستم و عدالت را تامین کنن؟
هیچگاه عدالتی که باید تامین میشده تامین نشده، چون که اونها فقط بحث حیثیت و غرور و غیرت مردانگیشان را به کار بردن و از این لحاظ بیشتر کوشش کردن، تلاش کردن که چگونه به حداقل او را مجازات کنیم تا یک پند باشه به دیگه خانم ها و یا محکمه صحرایی ناتشکیل میتن و این بارها در تمام گوشه های ولایت افغانستان جریان داره و امروز که امروز است همین مشاهد هستیم که سپری میشه این حالات. به این لحاظ هیچگاه یک جرگه یک محکمه صحرایی نمیتونه قانون برای چیست؟ ما یک چیزی به نام قانون داریم، زمانی که قانون است تو حق نداری بیای که با مثال یک ولس مردم جمع شوند و یا ایره بیاین به پیشنهاد کنن که تو باید این کار کنی و یک کار نکنی. ما چیزی به نام قانون داریم، قانون اساسی داریم و طبق قانون باید اینا قضایای از اینا بررسی شوه و حق به حق دار خود برسه.
خب دی بخش چه ضرور است که باید حکومت اقدام کنه، چون قسمی که شما اشاره کردین در این بخش وقتی جرگه دایر میشه یا نشست بزرگان قوم دایر میشه دوجا معلوم دار است که از طرف خانم که طرف دعوا هستن کسی نماینده یا هم وکیل مدافع حضور نمیتوش بشه. ضرورت چی است تا حکومت جلوه در مناطق که تحت حاکمیتش است مانی همچو برگزاری همچو جرگه ها و جلس های بزرگان افغانش ها به خاطر فیصله بالای یک قضی حقوقی؟
خب ضرورت نیازی است که 100% خیلی به وقت نیاز داره و کار نیاز داره، لازم است بسیار کار صورت بگیره. در این بخش به یک بارگی هیچگاه تغییر نمیکنه چیز، همیشه تدریج کار صورت باید بگیره تا که بتونیم به او هدفی که ما داریم برسیم. از این لحاظ خودم شخصا نظرم این است که باید یکی از کارهایی که مثال خود جناب دکتر صاحب کرده که بلند بردن معاشاتشان است و دیگر مسئولیت اینها، باید بر خانم ها مسئولیت یمی زمانی که اینا در دفتر کار میکنه، مسئولیت کاری بوده، مسئولیت مثال می زمانی که اینا حکم صادر میکنه، تمام این مسئولیت ها رو به یکشون ایجاد کنه تا آنها با فکر آرام بتونن این کار صورت بگیره. در غیر از او این کار میبره به مثال به بسیار کلشه های بزرگی که قبلا وجود داشته و این ادامه داره و برای کی نمیتونه به نفع دولت تمام شه، برعکس به ضرر دولت تمام شه و حاکمیتی که دولت بر تمام ولایت خود داره دست میده.
مشکلات اقتصادی خانم ها بیشتر روبرو هستن با او. امروز متاسفانه ما شما شاهد ازی هستیم که قضای ما شما بیشترین ادعای فساد و یا اتهام فساد بالای نهادهای عدلی و قضایی وارد است و گفته میشه که دیگه بیشتر موارد رشوه ستانی و مسائل فساد مالی صورت میگیره. از این ناحیه چقدر خانم ها سیپذیر هستن با توجه به وابستگی اقتصادی که خانم ها دارن؟
خب در کل اگه ببینیم اگر اینها استقلالیت مالی داشته باشه هر خانم هیچگاه وابسته به یک مرد نمیتونه باشه. یکی از هدف ها و شعره های می است که باید هر خانم استقلالیت مالی داشته باشه و زمانی ممکن است که بر خانم تمام مسئولیتی که می خواهد داده شود. مبادا مثال بیاید یک اداره کار کنه و او از او استفاده جنسی، حتی بعض اوقات ما بارها شاهد بودیم که تقاضای جنسی از خانم ها صورت می گیره و این باعث میشه که یک از دلایل مهمی که آزار اذیت زن ها است و سیومین دلیلی که خانم ها در بیرون از منزل کار نمیکنه همین آزار اذیتشان می باشه که سوی مرد در ادارات دولتی بعضن صورت میگیره. به این لحاظ اگر خانم ها استقلالیت مالی داشته باشه و اینها هر کدامشان به نحو درآمد خاص داشته باشن، هیچگاه وابسته نمی باشن و این خودش به نفع هم دولت تمام بشه هم به خانوادش.
با توجه به این وضعیت که فعلا دوان هستیم و با توجه به تربیم کدرهایی که در بخش قضات زن و سرانوالای زن صورت میگیره، با این ده چقدر خوشبین هستیم؟
با آینده خوشبین هستم واقعا. وقتی میبینم که خانم ها میان، یک قاضی زن مثلا سال گذشته که اولین بار بود در کل تعیین میشه و این بیشتر امیدوار میکنه خانم ها را که یعنی ما میتونیم و بیشتر باید کار کنیم و یگانه دلیلی که مثال من میخوایم از خانم هایی است که باید اینها سر ظرفیتشان کار کنند. تا ظرفیتشان نداشته باشه ممکن هم نیستی کار.
ظرفیت رو چگونه میتونیم ایجاد کنیم؟ از کدام طریقا؟
از طریق باید به خانم ها بورس های تحصیلی داده شده، ورکشاپ ها، زمینی تحصیل بیشتر برشان فراهم شده، سر ظرفیت اینا بیشتر فوکس داشته باشه تا اینکه بخواین سر بعضی مسائل دیگه فرعی اینا فکر کنن و تلاش کنن.
باید در مشکلات هنوز وجود داره. ما در ولایت ما شما مشکلات در بخش تعلیم و تحصیلی رو داریم، محدودیت هایی که در بخش قضا موجود است همچنان در بخش تحصیل خانم ها موجود است. در این بخش چقدر باید به فامیل ها آگاهی داده شوند در بخش از اینکه خانم ها بتوانند به حقشان برسن و گام نخست بر رسیدن به حقشان تعلیم و تحصیل است؟
بلکل اساسی ترین مبدأ هر شخص برای پیشرفت، برای رسیدن به اهدافشان تعلیم تحصیلشان می باشه. از این لحاظ اولین کاری که باید خانم ها نیاز است بکنن دست به کارشان، از حقوق خودشان آگاه باشن. کدام حقوقش است؟ حق تحصیل و تعلیم دارم یا ندارم؟ اگر دارم چگونه میتونم تحصیل کنم؟ باید با اینا مبارزه کنن. اینا اگر اینا مبارزه کنن 100% میرسه و غیر از او اگر نه باید مجبور هستن تحت اما یک جامعه مرد سالار بشینن و فرمان ببرن.
بله، ما شما نهادهای در بخش آگاهی از قانون داریم، مثلا یک نهاد داریم به نام کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی. کمیسیون یکی از مسئولیتش این است که به شهروندا در مورد آگاهی از قانون و یا مواد قانون آگاهی بدن. این آگاهی چقدر صورت گرفته؟ چون شما بیشتر دینم بیشتر انتقاد شما بالا از این بود که آگاهی صورت نگرفته در ولایت و خانم ها از اقشان آگاه نیستن. این آگاهی چقدر صورت گرفته و طریقه هایی که صورت گرفته از آگاهی چقدر راضی هستین شما؟
در کل من زیاد راضی نیستم. باید دولت بیشتر ورکشاپ ها، تریننگ ها دایر کنه در سطح تمام ولایت افغانستان و اینها را آگاهی دهی بدن، مثال از حقوقشان، از امتیازاتی که باید اینها برخوردار شوند، 100% اینها را تشویق کنن که بیاین این حقشان است و این کارشان است باید بکنن. و اگر احیانا دولت نمیتونه این کار کنه، حداقل مسئولیت بسپارن به مولوی صاحبان که مثال روزهای جمعه همه میان و بیشترین قشری که ممانعت ایجاد میکنند صدراه زنان امین مرد هاست و این مرد ها تمامشان در نماز جمعه ها حاضر هستند. به این لحاظ اینا بیان آگاهی دهی کنن و برشان بفهمانن که زن هم حق تحصیل و حق تعلیم دارد.
بله، در مورد میخوایم باز در مورد صحبت های رئیس جمهور برسان کنم. رسیب جمهور مسیف صد ماش تشویقی را که پیشنهاد کردن، چی فکر میکنین که در قضیه است که ماش و یا امتیازات که به خانم ها داده میشه کمتر است و یا ای که میخواین به طریق میخواین اینا را تشویق کنن به خاطر کار در قضا؟
خب اگر کمبود ماش یا امتیاز باشه هم بر مرد هم است هم بر خانم. 100% هیچ جدا نشده که بای خانم بیشتر بدن یا کمتر بدن. اما زمانی که میان دکتر صاحب افغانی 30% ما بلند بردن معاشات پیشنهاد میکنه به خاطر است که مردم کم تشویق شون و امکاناتی که در ولایات بر یک مرد حیاس به یک خانم به هیچ وجه مهیا نیست و آنها بسیار باید خیلی تلاش کنند و خیلی از خودگذری کنند تا به این مرحله برسند. زمانی که به این مرحله میرسند 100% باید یک ماش و امتیازی داشته باشه که بیارزه به امو کاری که اینا میکنه.
بله، در مورد خانم و آقایان گفتین اگر چنین کار صورت میگیره آیا باعث از این نخواهد شد که مردها تشویق به افساد مالیشان در این مشکلات نگرانی وجود داره؟
نه خیر نی، زمانی که
چون یک دوگانگی به وجود میاد،
دوگانگی تبعیض مثبت است 100% در ولایات به مراتب بیشتر است مردان نسبت به خانم هایی که در لویسان والی و در قضایا راه پیدا میکنه. از این لحاظ بهتر می است که یک نقطه تبعیض مثبت است و اینا مثبت بنگرن تا که از این شرایطی که فساد و یا فساد مالی است خودشان هم آغشته نشد تا خانم شما.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در بحث امروز در آزادی رادیو در نور اوریدونکو دا و د دې اونۍ د نور بس خبرونه تربیه مو په لوی خدای سپارم خاور هڅولارم.